د ژوند رنگونه
درنو او خوګو اوریدونکو السلام علیکم د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې ز سلطان محمد سرور په خدمت کې د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اکله خپل میلمه انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت پخوانی استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سهشنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. استاد احمدی ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه او زموږ میلمه یاست. مهربان یاست استاد احمدی.
علیکم. خدای جان زما جاوري.
بله بله استاذ غاکستا مهرباني.
دا هر څه تر مخه سلامونه ونی کلی تاسو تاسو دردام کارانو ټول اوریدم چې ولې کوم د یو کې چې جوړ او غوږ بس بالکل کوم موضوع چې تاسو نن وړاندې کړی د دې موضوع باندې د مشاهمو په افغانستان کې په خاص توګه د اقلیم بدلون چې سر کال د نور کلونو په پرتله اقلیم ډیر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلی په جریان کې کله به هوا یخه سوله کله به ګرمه سول چې دا پر کښتونه ډیر منفي اثر درلودي او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلی په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډیره ګرمي راله یا هوا ګرمه سوله اقلیم بدلون ومومي په دا صورت کې غنم د تخوالي مرحلې ته لاړه چې دا نه تخکل او وجه جر راوېستله چې دا خپل پر غنم باندې ډېر منفي اثر وکړي او د غنم فاصلات کې ډېر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزه یوازې د تخم یا کودونو څخه د ولې غټ مشکل سشکال د اقلیمي بدلونو دا راته څنګه نور مختلف مسائل دي چې هغه وبو کمښت دی په افغانستان کې ورته تربلې ترمځکې لاندې وبچې دي هغه ورته تربلې پر کمېدو دي او ښته روان دي ځکه په ټول ولسوالۍ او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورته تربلې برمې زیاتې ووهي او د برمو وحل د مځکې د پاره داسې دي لکه غلبېل کوي د مځکې سره سره کول دي او د مځکې لاندې هغه ذخیروي وبچې پاتې وي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی مشکله کله دی توای چې تاسو راتلین کې نسلونو د فار هم څنګه پرېږدې او دا وبځه کوي د دې شبدل چې دی هغه موږ وار وار دی توایلې دی چې تاسو کوشش وکړي چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلي ولی متاسفانه په ځینی باغونه یا کښتونه کې د لسکونو خنیوالې د یوې خنیوالې تر لسکونو فرې برمه موجودیت ادا چې باغونه او کښتونه ست چې 15 برمه لس برمه شل برمه حتی نڅلويش برمه لا مخبل او ریبلې دي او 15 مې په باغ کې لیدلې دي چې 15 برمه موجود وي چې دا خپل د غسمې او بکموي او ډیر دوبه په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې پراتلون کې ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل دوبونه منظم استعمال کړي چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې اوبه په لاس ورسي یا دوبو د کمښت سره مخ شي او یا هم زیاتې اوبه په لاس ورسي په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه اوبه ورکوي چې دوبو ورکول د نباتات لپاره د ستمن تمامي خپل مسائل لري دا موږ به پر اساس رول لري ځکه د وبوز چې دی هغه د امراض لپاره یو د مسائل او دوبر کمالی د افات لپاره سازمانو کچيري کروندګر کښتونه ته لږو باور کې هغه به د افات شکار کیږي او کزياتي باور کې د امراض شکار کیږي به نو کوشش باید وسی چې وبا په منظمه توګه په مسلکي توګه او په داسې طریقه سره ورسې چې هغه کښتونه ته زیان ونه رسوي درېم د خبرې شنل وکړي زه فکر کوم چې کوشش کوي چې خپل خاورې همزه کې اس توګه کول به چې سر سره چې کول به توغې یعنی د نو ساحه او په لري کول به کوي چې په دا صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې حکومت نشي جذبولای او ساتلې نو البته تخمونه هم شته چې څنګه کې یا شاتلات نور کوي او یا هم خپل رشید نه فراخوي نو په هغه صورت کې دا اصله تمش کې ډېر منفي رول لري مثبت رول لري چې هغه مثلا حاصلات کمیږي
مننه
او بل د تخمونو نظم کرل دي دې ته د تخمونو مناسب وختونه نه یو معلوم اندازې او طریقې نه یو معلومي ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي مثلا په یو کښت کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښت ستارت کوي دی هغه لږ کیلو یا اته کیلو کوي یا د منکټ پر اساس اوس د غنمو کړ دی مثلا درې یا څلور کیلو غنم دغه څلور منه غنم ستارت کوي ولیدی را ولادي شپږمن او ومن غنم ډیر ګڼ کړي چې د ګڼې کړنې یو منفي پایله ده چې هغه د اصلات په کمښت کې مثبت رول لري د غنمو وږې کوچنی راځي او هم د غدانې کوچنی راځي او حاصلات کمیږي دا یوازې په غنمو کې نه ولې په هر کښت کې کچیر ډیر ګڼ کړنه وسی هغه پر اصلات منفي رول لري او د مرزونه او افتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی چې کروندګر ته امراض او آفات تر خپل وخت نه کمیږي دی کوشش کوي هغه وخت د وفاشي وکي چې هغه وخت د دې کښتونه ټوله متضرر شوی یا آفات ډیر سخت عمل پر کړی یا امراض ډیر سخت عمل کړی نو په هغه صورت کې د بازار ته ځي د امراض او آفات ځنې دواوی راو تر کښتونه پاشي چې په دغه وختونو کې موږ د ایتوالې چې په دغه شدید حالت کې کچیر ته ځو پاشي مو کوي دا د هغه مریض پر رقم دی چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې او تاسو هغه ته دواوی ورکوي ولې نه کوي چې مخه دوا پاشي وکړي درمخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض او آفات زموږ ساجن د بربدې شي او بل آفات او امراض څنګه وده نه کوي نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یو وار تر درې وارې تر مخه د دې چې مرز او آفت په شیر باید دوا پاشي وکړي او نو دا قبل بدبختی چې دا هغه دا ده چې حتی زیاتره دکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي دي ته خو موږ اصلا د آفت او امراض و دغه کنټرولون کې دوا چې دې ته موږ زهر وایو د دغه زهر په استعمال طریقه خواص او د شانو نه پېږې هتا کروندګر ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوشاله د دوا یو یعنی په دکان کې دوا پرته چې کله کروندګر هغه خوښوي نو اټکلی راخلي بیا یې کاروي یا دې دا په استعمال نه پېږې طریقې و اندازې نور ته معلومي غیر مسلکي طریقې و اندازې ورته وایي چې هغه تر سره هم کتن ته ډېر غټ ځان رسیږي د مسلکیانو مشورې نه منل زیاتره کروندګر تل به هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي ان دې کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ تر تاسو ډیره تجربه لرو تاسو خو یوازې د کتاب د مخه یو څه ویلې دي نور په شتاب نه خلاصېږي ولی اوس په خواني مسلکیان نه دي مسلکیان اوس عملا کارونه کوي تجربه ترلاسه کوي او کوشش کوي چې دا سره مینس کې چې هغه د بزګر او هیواد په ګټه تمام شي نو پر ټول کروندګر مې دا ژغ دی چې تاینده کې باید د مسلکانو سره مشورې وکړي بیا ځکه چې په صد باورې مې کچیر دی ته خپل په صد غوښنه رسېږي اټیا په صد او یا په صد ګټه خو باید موږ مسلکي د لاندې ورور رسېږي چې هغه دې د کښتونو په ټولار سوالې تامن تکوي خپل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپینې سرې او د تورې سرې باندې ښه زیات دی ولې په نور پر مختلفو وادونو کې هیڅ کله د تور او سینم بار زیات نه کاریږي دا د سدې لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري هغه د په وجود کې بې نظمی رامنځته کوي او د انټاګونیزم وايي کله چې شی زیاتیږي یا عنصر زیاتیږي په یو کې بلانسر کمیږي، نو دلته انټوجنستي عملیه رامنځته کیږي، هغه مشکلات پېښوي. مثلا زه دې ته مثال ورکوم، کله چې دوی په نمبرونه زیات کاروي په دغه صورت کې یو انټوجنستي ضد نقص عمل رامنځته کیږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کیږي. او زموږ کاروند حتی د کلسیم په یژنه او د کلسیم په استعمال نه پوهیږي، او کښت لپاره دونه اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش، د میوې نیول، د میوې کیفیت سمول، د میوې غټول په کلسیم پر اړه لري. کله چې دی زیات سپین سره کار کې د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتیږي، ولې پر حاصلاتو ډېر منفي رول لري، نو دی خپل تور کود یا تور سره کار کې چې دی پیور توای په هغه کې سره نایتروجن موجود وي، بیا کله دا هغه سربیره سپینه سره کار کې چې یوریا ورته وایي شپږتلوېش فیصد هغه ده چې دا ډېره غټه بې نظمي رامنځته کوي. ولې پر نورو نړیوال هیوادونو کې انتقاوي کاریږي؟ انتقا هغه کودونه یا غذایي مواد چې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکې موجود دي، اوس د هغو فیصدې هم ثابتې وي. اوس جاپان دی په خپل ټولو کښتونو کې 10% انتقاوي کاروي، عمومي باغونو او کښتونو ته چاغه 10% نایتروجن، 10% فاسفورس او 10% پوتاشیم دی. ولې په افغانستان کې بیا هم بزګر دا 10% نه خوښي؟ دوی کوشش کوي چې زیاتې چیزي او 10% والا انتقاوي یا نور کښتونه کار کړي. چې اوس مروجه په افغانستان کې شل 10% انتقاوي نایتروجن هم 10% دی، فاسفورس هم 10% دی، او پوتاشیم هم 10% دی. هم کومه بیا نظمی رامنځته کوي، او بیا دوی ته د خپلو کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلات مطابق او د تیرې تاریخچې مطابق د مځکو هغه غذایي موادو اندازه نه معلومیږي چې په کومه اندازه څه رقم او څو وارې دغه کودونه یا غذایي مواد ورکول شي. ولې د دې ټوله کارونه اټکلي دي او آن مستقو بزګر زیات کله چې دوی د خپلو باغونو
مننن احمد صاحب له جامع معلومات نه وړاندې خبرونه کې د مګه مخاطبانو پوښتنه را لګلې دي، هغه به واخلو. خو تر کرستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو، بیرته راځو راګرځو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعت ستونزو د حل په لارو چارو له انجینر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولې وو. تاسو وفرمایل چې کچیر نباتاتو ته یا ونو ته ډیر اوبو هم ورکړل سي تاوان کوي، او که کمی هم تاوان کوي. ورسته زما پوښتنه دا ده چې مثلا درې نباتات واخلو، غنم، اوربشې یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبو غواړي استاد؟
د اوبو اندازې هیڅوک تخمیني نه شي ویلی د کښتونو دپاره، ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سینګي لوم لرو او کلی لوم لرو، چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا که چیرې موږ ژور ځو، باید د هر مځکې ټیسټ وسي، د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم شي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینېږي چې څومره اوبه باید ورکول شي. موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورښیې، کله چې دوی کښت اوبه ورکړي، بیا باید هغه د څو ورځو پورې هره ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مټ کې راواخلي شي، ټینګه مټ کې، چې چې کله دا ولار چې لکه خاوره کچیر مټ پاتس ول نو په دې صورت کې مزکو به نه غواړي او به لري او کچیر د خاوره ورجه دل دی باید پوڅی چې په څوا مورز باید زو به ورکم نو دا دی دا ولې پلا تجربه ده لپاره چې ډیر اسانه تجربه ده او هر څوک کولای شي د یوې خطر په دغه ورځ پرې هات ارزمنځ کې په لاس ورځ کې دا خپل نتیجه معلومیږي چې کروندګر کولای شي په اسانۍ سره خپل کښتونه کې معلومه کړي دا د اوبو اندازه چې دا هغه په دغه طریقه ډیر اسانه معلومیږي او تاسو کولای شئ په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړل چې هر څوک کولای شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډیر عالی ډیر عالی استاد، داس خو نه کیږي چې مثلا کچېره سړی یو نبات وګوري ویني چې پانی مړاوی دی پانی ژیړ دی نو د فتن د ټګې دی یا باید زر اوبو ورته ورسول سی دا نه خدا کېدای شي کنه؟
هغه علایم معلومیږي دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي که چیرې دغه مړاوي کېدل د اوبو څخه وي خو هغه ته د اوبو توصیه کېږي او که چیرې د غذایي مواد څخه وي غذایي مواد ورته توصیه کېږي او هغه هم داسې په مرتب ډول سره داسې ژر باید ور نه کول شي او که چیرې دا مړاوي کېدل د امراض یا آفات څخه وي هغه علایم فوراً تر هغه بوټي معلومیږي نو مسلکي شخص کله دقیق انداز نو دوای چې دا ټول مشکل د اوبو څخه دی ولی هغه باید معلوم شي چې مشکل څه دی تشخیص وسی بیا باید هغه شی ورته توصیه شي.
مننه. او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار، هلمند او د سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډیر مشهور دي او ښه کیفیت لري، څومره اوبه غواړي، څومره پاملرنه غواړي غواړو بزګران او باغداران په پیپوسی؟
د اوبو یو اساسه طریقه موږ کروندګرو ته ښیو تر ټولو اساسي اوبه چې دی هغه د سهار د لمانځه خورسته بیا تر دغه لس بجو پورې دی کولای شي چې خپل تاکانو ته یا باغونو ته اوبه ورکړي او دوهم د ورځې په جریان کې کله چې د ګرمۍ تیریږي د دوی بجې نیولې بیا تر مازدیګر پورې دی کولای شي په دا وخت کې خپل بوټو باور چې دا دغه اساسي وختونه دي چې باید دی او ته متوجې شي ولی بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د لس بجو څخه او باور شروع کړي بیا د غرمې تر دوه بجو درو بجو پرې چې دا غو ظاهري وخت دی او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات هم ډېر شدید حمله کوي او زیاتره توګه امراض ډېر شدید حمله کوي او بل دغه د لمر ګرمایشت یا کله چې هغه تودوخه رامنځته کیږي اغه د پرداوبو مستقیمه لګیږي او وبډيري ګرموي چې دا خپل د بوت په تخریب کې مثبت رول لري نو کوشش باید وته چې وب په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکي وي لکه د تار وختي او د ماپشن طریقه او بل دا تر څنګ د وب اندازه باید د معلومه لکه مخکې چې ما وویل چې دای باید خپل د خپل کښت اندازه د وب معلومه کې چې په درې مورز په پنځه مورز یا په لسم مورز وبغواړي او دوبو د ورکولو د موسمونو مطابق زدنی لارښوونې دی ته کومه کچېره په پسرلی کې د پسرلی په اولنۍ درې میاشتې کې د دې کښت په لاس ورځ کې وبغواړي بیا باید کله چې حالته دوبی را دوي کېږي په دا وخت کې باید دې درې ورځې د دوبو تکنوکات را نږدې کې د دوه څخه تر درو ورځې پر په وو ورځې کې کچېره شدید تلر امین تکیږي لکه د الو تلو کښنې فلش ورته وای په دا وختونه کې بیا دې کولای شي دا را د اوبو تک سماوکات هتا پینځم ورځ تر اول یعنی سم نیمای هغه وخت ور نیمای کی نو تک سماوکات ور نیمای کی بیا او به کښت تور کی په دا صورت کې د دې څخه هیڅ کله نه پاسلات کی کمش تر ځی نه میوه ته تخریب پېښیږي او نه هم د دې تاکان کمزور کیږي نو کوشش باید وسی چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښت کتاره نو کی او د اوبو ترکور ته منظمه کی په هغه صورت کې د دې حاصلات په ډېر منظم او ښه حاصلات په وی او خاصتا دغه د غوري نیول څخه ورسته په دغه وختو کې د دې په تیزابي حالت کې د میوې بیا چې کله د شکرې حالت ته بدلیږي یا خوشوالي ته ځي په دغه وختونو کې زیات او بوت اړتیا لري هلته پاړي هم ډېر تخیر کوي او شدید لمر او تودوخه موجوده وي نو دې باید کوشش وکړي چې او به منظم یا پر وخت ورکی او هغه اندازه چې او بوت اړتیا یې هغه باید ورکول شي.
ډیره ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو د یوناما په ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوې وچکالی ده بل دا چې تخریب ده د زراعتي ځمکو دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه وچکالی خو عام ده اوس په نړۍ کې د بارانونو وخت تغیر کړی دا او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی. د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکړي استاد، یعنی څه معنا؟ زراعتي ځمکه کمیږي، بیدیا پیره ځي جای نیسي، خاورې دوړې راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي، په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکې هغه لایر یا هغه طبقه چې د هغه لاندې کیږي، که په دې هکله ووایي استاد.
دغه د وچکالۍ سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډېر چټک روان دی. حتی موږ کله کله ځینې کروندګرو او هغه د ولسوالۍ مشرانو ته به مو ویل چې تاسو کوشش وکړئ چې د اوبو د زیاتو برمو وهلو څخه ډډه وکړئ، د هغه پر ځای تاسو ډرپ سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کاریږي او حتی تاسو کولی شئ په درې انچو اوبو یا په دوه انچو اوبو باندې شل جریبه ځمکه خړوبه کوي. ولې دی؟ د هر پنځو جریبه دپاره یوه څلور انچه برمه والي چې هغه زیاتې اوبه مصرفوي، د اوبو اصراف یې زیات دی چې دا خپله دغه وچکالۍ ته لمن وهي او زیاتره د اوبو کمښت رامنځته کوي. او د مځکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ د مځکو د استعمال سره نه پوهېږي. اوس مثلا که یو چا ته نوې مځکه په لاس ورکړي چې دا ته د پنځو کال دپاره وکړه، دوی د هغه شمه ورکاږي، یعنی مسلسل کښتونه پر کوي. ولې؟ دوی ته د مځکې د غذایي موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومېږي چې دا مځکه په کال کې څونه غذایي مواد ته اړتیا لري او کم کم غذایي مواد باید زه ورکړم. د دې عضوي مواد کمه دي، کمپوسټ باید څونه ورکول شي، ریګي مواد دې ته ریګي خاوره باید څونه ورکول شي، یا دا کومه خاوره د پټه طریقه باید استعمال شي او کوم کښتونه باید پکښه وشي. ولې دې مسلسل داسې ځکه موجود دي چې خلک مسلسل مثلا درې کال څلور کال غنم پر کوي او غنم هغه بوټي دي چې شپاړس عناصر د ځکه په یو پلا مصرفوي، او کله چې دا شپاړس عناصر مصرف کړي په هغه کې بیا نور کښتونه شاسلات نور کوي ځکه د ځکه شمه ختلې وي. بیا دلته یو بل غټه بدبختي دا ده چې کله غنم وکړل چې دا غټ کورس دستي ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبو ور سره کرل کیږي چې دا خپل زیات مصرف لري او د ځکه ته هیڅ استراحت مرحله نور کول کیږي. موږ د دې لپاره د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی سناو. مثلا که څه کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې ځکه غنم و نه کرل شي، پر دې باید پیاز یا بل شی وکړل شي. قبل کال پیاز پرو کرل چې باید دوام کال بیا پیاز ونه کرل چې بل شی باید لوبیا یو بل څه وکرل شي. یعنی هغه د بوټو خواص په کتو سره باید بوټي تغیر شي، بیا د دې د عناصرو په مصرف کې کمښت راځي او د ځمکه نه تخریبیږي. او دلته کچيري څوک وغواړي چې بیرته ځمکه هغه اولنی حالت راولي یا بیرته د تخریب راوګرځي، نو د دې خزيات مصارف غواړي او هغه د کروندګر په وسه نه پر نو دی. بیا یو داسې استلال لري چې د ځمکه نور خراب ده، کښت نه کوي، تورې پریږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي. یو مسلکي کبر پیښ هغه بیرته آبادوي سمي مصارف کوي بیا کښتونه پر شروع کوي. لیکن غیر مسلکي کسانو څخه د ځمکې خرابې سي تخریب سي، د ځمکې زراعت نه خراب سي او دغه ترڅنګ د ځمکې هغه حتی د کلبې طریقې له دې ته سمې نه معلومېږي، نو په دغه صورت کې د ځمکې مطلق شمور وکاږي او د ځمکې خرابه کې نو د اصلاحات ور نه وي. او که څوک اصلاحات هم یو شی پر کړي، اصلاحات په ډېر کم وي. مثلا مخکې لس پرواره یا پنځه تنه یا لس تنه اصل ورکوي، د هغه پنځه چنده کم اصل به په راتلونکي کې د تور کوي چې دا ډېر منفي اثر لري په دې باندې.
ډیره ډیره مننه استاد. ما اوریدلی وو چې کچېری په ځمکه باندې شپشت یا رشقه او شفتله وکرل سي، هغه عناصر چې په مخکینی کښت کې ترې اخیستل سي وو هغه ترمیم کوي، هغه جبران کوي، دا خبره درسته ده؟
هغه د نایتروجن مطابق چې د سپینه سره موږ ورته وایو د شپشت په خپل رشتو کې یو قسم غوټۍ لري، دا چې غوټي ډول جوړښتون لري چې په هغه کې د نایتروجن په زیات اندازه ذخیره کوي او دا هم ځکه جذبوي چې دا غږ هم ځکه ډېره مثبته نتیجه اخلي. ولې؟ ټول عناصر د ځکه نه صرف را کولای، او بل د شپشتې یو خواص دا دي چې شپشتې څوکلن دي، یعنی کچېره دی د غنم وروسته د شپشتې وکړي دی مجبور دی دوه درې کاله به د شپشتې پر ځکه پرېږدي، بیا هم ځکه کمه پاتېږي. ولې دا څه نتی کولای چې د یو کال لپاره شپږ شوکرې ځکه شپږ تخم هم ګران دی او دا غا کښت هم ګران دی، بیا چې دای ضرورت ورته ونه لري په هغه صورت کې کله چې ټوله شپه نه سي کولای یا شوتل نه سي کولای هغه څوک یې کولای شي چې هغه حیوانانو سره ولري مالداري ولري هغه کولای شي چې د شپې شپه سم استفاده وکړي ولې اصول یې دا دي چې دوه کاله تر درې کاله باید ځکه پرېښول شي چې هغه پمځکه کې د غذایی موادو یو قسم ذخیره پاتېږي او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دوی د نورو هغه زیات مصرفو بوټو څخه راګرځي یوازې شپې چې پکښې کوي نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي ولې د یوه کال لپاره فایده نه کوي.
ډیره ډیره مننه استاد. بله پوښتنه دا ده که چیرې د شاتو د مچیو نه کار واخیستل سي د زراعتي ځمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورټ ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم سوي دي چې نفوس زیاتیږي، یعنی نفوس مخ په زیاتېدو دی او ویره دی قحطی ده. نو څه فکر کوي چې کومچي فارمونه د زمبورداري د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی سي دا ګټور دي، نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په برخه کې زه خپل اساسي کار کوم، د شاتو تجارت هم یم، نو ماته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګردابشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي، ولې د حاصلات په زیاتوالي کې نور دوی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دوی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کښت باغ یا هم ځینې درختي چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګردابشانۍ په خپل صورت نه نیسي؟ نو په هغه صورت کې مچۍ د دوی لپاره ګټورې، ولې د عمومي کښتو لپاره مچۍ مهمې نه دي او نه مچۍ دونه ګټه ورته رسولی شي؟ دوی خو ځکه حاصل خیزه کولی نه سي، نه د ځمکې عناصر اضافه کولی شي، نه د ځمکې وچکالي ورکمولی شي، او نه هم د دې امراض او آفات ور کنټرولولی شي. مچۍ یوازې د ګل په ګردابشانۍ کې مثبت رول لري چې هغه هر څو کولی شي په خپل باغ کې باید یو 15 صندوقه او 10 صندوقه مچۍ ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصتا په جنوبي غرب زون کې څوک د مچۍ پالنه او روزنه هم په دې خاطر نه شي کولی چې دلته د وفاشي زیاتې کېږي، د افاتو د وفاشي بیخي زیاتې کېږي. دلته داسې دواوې کاریږي چې هغه مثلا په ځینې باغونو کې هلته هفته په هفته حشره پوش یا انسیکټسایډ کاریږي چې دا خپله مچۍ په اسانۍ سره وژني، او هغه فارمداران چې دلته مچۍ ورته راوړي هغه زیانمن کېږي. نو ښه خبره دا ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول څخه کار واخیستل شي، څو کیمیکل زیات کار نه کوي، په هغه صورت کې مچۍ مثبت رول لري او هغه هم په ګردابشانۍ کې د ځمکې په حاصلاتو په حاصلخیزۍ کې نور کار نه شي کولی.
ډیره مننه استاد. تخنیکی همکار مې راته وایي چې یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، که تاسو اجازه وي استاد روابي خلو نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي، اوس هم منتظر پاتې سوی دی، مهرباني وکړئ مایکروسافت په خدمت کې دی ژوند رنگونه خبرونه له ازادي رادیو. مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خدمت کې دی. مهرباني وکړئ. فکر کوم تخنیکی ستونزې لرو، غږ مو نه اوریدل کیږي، بیا به راوخلو. مخکې زمونږ ګرانو اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پرېښي دي استاد، د دوی پوښتنې به واورو او تبصرې هم.
السلام علیکم، او پادر یم د کندهار ولایت تختپل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوینې، په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم. خبرونه کې د احمد صاحب سره یو پښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي، د چې زموږ په علاقه چې کوم اوبه دي یا څهان دي، د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای شو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه تروو ترخو اوبو سره کم تخمونه جوړ دي چې باید وکرل سي؟ د مثال په توګه پوندانه ده باید وکړل سي، نور وکړل سي. نو داسې که ځینې زراعتي تخمونه راته وښيي چې دغه تخمونه باید په دا تروو او ترخو اوبو وکړل سي ډیر به خوشاله سو.
احمدی صاحب زموږ ګران بل ګران اوریدونکو رخصو په ټلیفون باندې دوی به هم راوخلو بیا به دوړو ته تاسو توصیه ولري. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مهرباني مایکروفون خدمات کې دی. مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او د خپلونی معلومات وړاندې کوم. د دې
وعلیکم السلام. ځان راو پیژنې ځان معرفي کوي.
حق شهاب خبرې کوم. ننګرهار ولایت کوټ ولسوالینه مې اړیکه نیولې ده تاسو سره. مایکروفون
غږ مو قطو وصل شو. بیرمنی وکي خپل پښتنه وکي.
زمونږ د
ګران اوریدونکو غږ نت زنګ
پرونی د ملمنه دا پښتنه چې موږ څنګه کولای شو په وس وخت کې د زمکه کلان دی
د زمکه کلان دی
هغه لري ځان سره.
و غږ مولرم.
او bale زما پښتنه په دې ډول و د ګران استاد محترم نه چې موږ څنګه کولای شو د زمکه کلان دی او به مدیریت کو په وس وخت کې.
مننه مننه پښتنه مو واخیستله. استاد احمدی یو رور له قندهار تماس نیولې او د بل رور له نګرهار. لومړی رور
په خپل پښتنه ډول ورکو.
مهرباني مهرباني.
هغه رور چې د قندهار د فکر کوم راځه سوالې تماس نیولې او هغه رور ته زړه جواب ورکوم چې پترو وو کې عموما کښونه نه کیږي. هر څوک چې په خپل مزه کې تروی وبل لري هغه باندې لومړی دای کښنه کوي. دوی په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي. تر ټولو اساسي او اسانه طریقه د تروی وبو د اطلاع لپاره دا ده چې دا وبو به د برمیز خدي را باسي یو خټین आवाज بده ورته جوړوي یا خاورین आवाज. کله چې په هغه आवाज کې حتی د دې د فلټر طریقې هم څه شاغ غټ کاني یا د دې داسې مواد ورته چول کېږي چې دا د مالګي اغه په دې چې دا باید لاندې رسوب وکړي سربېره نه او بچ جاغه د مر انرژي پر ستپتیږي او سره جمع کیږي بیا دا وبدې کول چې پر کښتې استعمال کړي ولې نو ستکم د برمیز خره تر وو ګوره استنه او په کښتې استفاده کول اغه چې هر څونه مقاوم بوټي وي وده نه سر سره کولای او حاصلات دې نه سر کولای ولې یوازې د بوټو ژوند پات کېدل مهم نه دي. د حاصلات اخیستل مهم دي او بل د کښتونوړوند د کښتونو تخمونه چې دی هغه ډیر نازک دي. پتروو بو چې مطلق ودنه کولای یو ځنې بوټي وسلکه انار دې تر نه پیچ پرې یعنی تر نه پیچ پرې چې تر ویو بې هغه بو چې انار گزاره کولای چې ولې شاسلات نه سر کولای زیتون دې گزاره کولای سي کله کله شپتل وو شپشته گزاره کولای سي لیکن هر څه بیا گزاره نه سي پښ کولای. ودې باید کوشش وکړي چې د وګړو لپاره خچنه او ځنه جوړ کړي او کچېرې مزکی تروي او به خوږی بیاغه داغه لپاره دی کول چې د مزکی لیچینګ یا پرولل تر سره کړي. لیچینګ یا پرولل دا معنا لري چې په مزکه کې غوبه دی دندې دروي بیا شاوخوا د مزکی جر ورته کاږي. دا جر به یو نیم متر یا 2 متر جوړي د لښتې په شکل شاوخوا ورته چل کیږي بیا شاوخوا پر د مزکه پندل لاګرځول کیږي. او په ورته ول کېږي کله چې هغه په پمځه کې جذبيږي لاندې د سوري په طریقه سره خپل سوري کوي د غجرونو ته وب وځي او هغه به د دې جمدي کریستل سچ په دې کې د دې کې لچنګ را مې سکیږي حتی غذایی مواد هم ځنی پر کېږي ورسته به دې کولای شي چې هغه کې حیواني سره یا کمپوست اضافه کړي او د رد خده کښتونو کار واخلي. دا د کندهار د ورور جواب او د جلال آباد ورور ته به وایو چې د زمکو لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو. نو په اوس سیزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسو نه څه کولای چې د اوبو نورې ذخیره کو ځکه بارانونه نسته او رښتونه نسته. نو به موږ د کمې خوا ذخیره کوو په اوس وختونو کې ټول کسان یا هغه کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د زمکو لاندې اوبه لار او باسي او مصرف کړي. د زمکه لاندې د اوبو ذخیره کول په ژمي کې او د اورښتونو په موسمونو کې تر سره کیږي. په دې کې چکټېمونه شامل دي. باید په ولسوالۍ کې چکټېمونه ورته جوړ شي. په شار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونو کې موجود دي د اوبو سر ته باید جالۍ ورکړل شي. جالۍ سیستم د سترای کمی او بچي دي دا باید ټول هغه زاړه څا یا برمې ته چې وچه سوې ده هغه ته باید ورلسي چې هلته اوبه مځکې ته ځي مځکې شکم ته دا که د هر ولایت په هر کور کې داسې یو برمه یا څا موجود وي چې د باران اوبه ورته ورلویږي او هلته ذخیره کېږي د مځکې په ریچارج یا بیا د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. او بل تر ټولو اسان طریقه دا ده که دولت او عام خلک په ګډه سره د خپل کلیو یا ولسوالۍ شاوخوا ژور تعان وکیندي او غوته یو خاص سرپوښونه چې د جالیدار سرپوښونه یې هغه ورته ورکول شي او بیا دغه د باران اوبه ورته راځي هلته ذخیره کېږي دا هم د مځکې په ریچارج یا په د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. ولې متاسفانه زموږ په ولسوالۍ کې اوس هم هر ورځ خبر نشریږي چې برمې ته کوچنۍ لوېدلې دي ښځه لوېدلې ده نارینه لوېدلې دي چې هغه خپل دغه غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهېږم چې دغه عمل به کله ترته رسي دغه د برمو سرونه به کله پټ شي او دغسې چکټیمونه سان یا غټې کنډې به څه وخت وکیندل شي چې په هغه کې اوبه ذخیره شي. که چیرې موږ تاسو د اوبو په سپما کې مثبت رول ونه لرو د زیاتو اوبو د استعمال پر ځای کمې اوبه استعمال نه کړو هېڅکله موږ نشو کولی چې اوبه ذخیره کړو. آن په کورونو کې زیاتره خلک زیاتې اوبه مصرفوي د یوه اوداسه لپاره مثلا تقریبا 40 لیټر اوبه مصرفېږي د غاښ پرېولو دپاره 15 لیټر 10 لیټر اوبه مصرفېږي د ځان پرېولو دپاره 40 لیټر 30 لیټر اوبه مصرفېږي. نو د اوبو سپما چې دغه په انسانانو پورې اړه لري هر انسان باید کوشش وکړي چې خپل اوبه وسپموي او نور ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونو کې تر ټولو اساسي طریقه چې دغه په اوسني وخت کې هم کښتونه په ډرپ سیستم کېږي هم باغونه په ډرپ سیستم جوړیږي چې هغه په ډېرو کم اوبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیاتې برمې ووهو باید په یوه برمه باندې شل جربه 15 جربه 15 جربه مځکه د جرب سیستم د لارې ورزو. او په جلال آباد کې د جرب سیستم ډیر مخ پر وځ روان دی او هلته زموږ یو بل همکار انجنیر صاحب عزیز سیدی هلته بیخي زیات فعالیت کوي د جرب سیستم اړوند او خلکو ته زیاته توصیه کوي او عملا کار هم پکې کوي چې ډیره مثبته نتیجه ورکړې ده او کروندګر ډیر تشویق شوی دی په دې برخه کې.
ډیر مننه استاد له جامع معلوماتو څخه مو خدای وکړي چې موږ د وګرانو اړیدونکو د خپل پښتنو جواب اړیدلې وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو یو اعلان راګرځو خبرونه ته
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
استاد څوک سو نور مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لګلی دي او ری ګورو ته څه پوښتنه لري.
سلامونه زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د بخوا په پرتله 50% راکښته شوی دي ځکه چې لوی لامل یې اوبه دي او وچکالی ده او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کوډ یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دي چې د پخوا په پرتله د انبارو قیمت څلور چنده سوی دی. نو د بزګرانو د وس توانایي د همدې کور د رانیولو نه لري. درېم علت یې بې کیفیته دواوې دي. شرکتونه یې خپل سوداګري پر کوي او بې کیفیته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو او ټولو درنو محترمینو ته سلام وي. زه نعمت الله د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ خصتاس سره په اړیکه کې ما زموږ په زراعتي کښتو کې سږ کال کې ډېر کمښت راغلی دی. یعنی په سل فیصده کې 50% کم شوی دی. یعنی په خوا چې به یوې باوړۍ 15 خرواره غنم کوله هغه سږ کال په 12 نیم خرواره باندې درېدلې دي. نو بله ارزو مې دغه ده اوس که څوک موږ سره مثال خبره د مرسته کیږي نو زما دا پیغام باید تر هغو پورې ورسیږي چې ستړی خوار او غریب په دا دشتو کې ډېر څه بې حده بې اندازې دي. کمې مرستې چې راووځي هغه اوس هم په اوس وخت کې تر خوار او تر غریبه پورې نه ورسیږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اروزګان تماس نیولې او پیغام پریخیو او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلودې چې سه کال د دوی حاصلات کم شوې دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ مهرباني وکړئ استاد؟
د اطلاع پچاس ورته چې د روزګان څخه تماس نیولی وو، د هم دا ادا کوله چې پښتنه کې د حاصلات کم شوي دي او د درې عمده یاد کړل، یو د اوبو کمښت دی، بل د کود ګرانښت یا کیمیاوي سره ګرانښت دی، بل د کیفیت دوا دی. دا درې سره خبرې پر ځای چې د اوبو کمښت په صورت یو ممکن په ټول افغانستان کې موجود دی او مخکې مو ویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکړي او کوشش وکړي چې خپل کښتونه په ډېر سیستم واړوي. او دوهم د کود ګرانښت خپل په کروندګرو پورې اړه لري. اوس ما درته ویل چې په افغانستان کې یوازې تور او سپینه سره زیاته کاریږي او پر دې باندې ځینې تجاران د زیاتې پیسې ګټي، ان په ډېر ټیټ قیمت د کودونه راوړي او اکثریت کودونه بې کیفیت هم وي. او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي. نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کودونه کښتونه ته وړي هغه هغسې کار نه ورته کوي، او بل دوی د مسلکي کسانو سره هیڅ مشوره نه کوي او نه د مسلکي کس په هدایت سره ځینې کیمیاوي سره چې هغه ډېر مفیدې وي او عصري سره یې لکه انپیکا کودونه چې په مختلفو فیصدۍ سره موجودې دي، مایکرو ایلیمنټس دي، مایکرو موجود توای او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي، د قوت توای مختلف تولو سره دي چې هغه مختلفه کمپنۍ د دغه تولید نوم بیا فرق کوي چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي. چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 افغانۍ مصرف راتلی، اوس کولای شي چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 450 افغانۍ مصرف راځي، چې هغه د دې پر حاصلاتو ډېر مثبت رول لري او کښتونه یې ښه حاصلات ورکولای شي. او بل د بې کیفیت دوا او استعمال تر ټولو غټ عمده عامل چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرل دي. بې کیفیت دوا عموما ما تل پر دې خبره کړې چې په افغانستان کې بې کیفیت دوا د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي او دلته پروژې زیات دي او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده، ځکه کروندګر په تاریخ نه پیژي، د دوا په کمپنۍ نه پیژي، په کیفیت د دوا نه پیژي، په پیسې نه پیژي چې څونه پیسې ده او کوم مواد پکې دي. هڅه دي ته په مختلفو نومانو سره دغه دوا ورکول کیږي چې اوس به خې جالب نومانی او پیژي دي، د ټانک په نامه سره، د راکټ په نامه سره، د مختلفو نومانو څخه دي استفاده کوي چې کروندګر هم دغه نوم واوري، کوشش کوي چې هغه شی کار کړي، ځکه دی وايي وای دا ډېر قوت لري دا شی. ولې موږ چې په سدي وګورم هغه ډېر ټیټه پیسې دی، ان د سایپرمیترن په نامه سره یو حشره کوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وژلو د لپاره شکار کوي. د کمپنۍ اصلي جنس چې راځي هغه په 30 پیسې د کې راځي، ولې ځینې تجارانو په 15 پیسې د کې جوړ کړی دی کروندګر ته ورکوي، ورشه کې به چې مر کوي کروندګر دا په پیسې نه پیږي استعمال کې نه تجارت نه کې. دا غوښته نور مختلف دواو دي چې زه د ټول دواو نومان ځکه نه سم یادولای چې بیا به تجارت مستقیم دا وایي چې دا د مشتخار وولو. خدای دې راغته بدبختی ده چې تجارت دې ته توجه نه کوي، د خپل پیسو ګټ په حساب کوي او بسګرم به چاره ورته تربلې خوړیږي او اندي خپل سیواتوم توجه نه کوي. زه تل ورته وایم چې تاسو کې دواد لری پراتلون کې د خپل کشران مکتب ته ولېږي او ځای ولېږي چې په پوسیا او ستاسو لپاره غوښ لاس دی. نو دا ستونزې موجود دي او نعمت الله ورور د هلمند څخه چې ول د اصلات کمښت دی، بالکل د اقلیم بدلون، د اوبو کمښت او د نورو ستونزو چې هغه مثلا پر وخت د کوډ نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی، نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي. یا هغه د مرسته موضوع چې دا ویله
اګه کېدلې چې په دې صحو کې دا ستونزه موجوده. مننه ډېر ډېر استاد. څلور نور ګران اوریدونکو هم دي موږ ته پیغامونه پریخي دي، غواړو په نوبت دوه دوه واور استاد او تاسو خپل لارښوونه ورته ولري.
السلام علیکم، زه حاجی محمد قاسم د فرا ولایت تبلا بلوک ته ولس والی ستف تاسو سره مخاطب یم. دا کوم د بچي ملګرو ملاتو وړاندې کړی دا چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوی دي، دا موږ په 100% کې تاییدو او تر نیم لا هم ډیر کم شوی دي.
سږ کال بیخي ډېر حاصلات کم شوي دي. دا دغه ګل او په وخت کې چې کوم غنم دانه ور ولیدله وږې یې وایسته ده. په دغه چیم کې یو وار یخ شو بیا ګرمي شوه، نو چې دغه وجه څخه نه یې حاصلات کم شوه. او په دې پسرلي کې پخوا بارانونه ډېر کېدله، سږ کال بارانونه هم ونه شوه، نو چې دغه بارانو د وجه څخه نه وو او که دغه ګرمۍ او د یخ د وجه څخه نه وو، نو اقتصاد د خلکو ورځ په ورځ سره کمزوری کېږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت مسؤلین و دې دغه ته ډېر متوجه شي، او زموږ کم تجاران وړونه چې دي چې د ایران څخه یا د چین څخه نه کومې دواګانې راوړي، هغه ډېر بې کیفیته دي. پر دې غنمو باندې چې موږ یې پاشو هغه و دې غنمو ته تاوان رسوي خو وښو ته یې تاوان نه رسوي.
نوم یې زله عزیز دی، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غواړم د کرهنې په اړه باندې ستاسو سره یو نظریه شریک کړم. د افغانستان ځمکې د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دی او ډېرې مناسبې او په زړه پورې اوبه لري چې دا د کرکیل لپاره مناسبې دي او ډېرې ښه دي. متاسفانه په تعصبانه شکل باندې باید وویل شي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهنې په اصولو او د هغو په چارو باندې نه پوهیږي او په سمه توګه خپله کرهنه سرته نسي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کړي، چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهنې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري. او بل په نورو نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي، د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلفې طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره هم نه یو بلد او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانۍ رقم باندې هغه اوبه استعمالوو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاد له فرانه له بالا بلوک ولسوالۍ نه محمد قاسم تماس نیولی وو، او دغه راز عزیز الله عزیزي د قندهار له میوند ده. د دوی د تبصرو په حق له کتا سو ورته سویل غواړي مهرباني.
مننه اجي محمد قاسم د پراخ چې بالا بلوک ولسوالۍ څخه تماس نیولی وو، د کښت د اصلات د کمښت خبرې کولې، او دا یادونه ما مخکې مو کړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېر منځ ته وي دی، او ان د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د وږي موسم هوا ډېره چټکه ګرمه سوله چې هغه غنم یې دې ته مجبور کړله چې خپل وږي راوباسي او دانه پخه کړي. کله چې غنم وږي وایستل د دانې پخوالي ته رسیدل په دا وخت کې بیرته هوا یخه سوله یا سړه سول د دوه اوټو لپاره، بیا ورسته بیرته حرارت درجه بدلون مومي چې پاره کې غنم زیات ځان منسوله دي. ته موږ په زراعت کې د بوټ خطا استل وایو، حتی دا په نور ملکو کې په مسلوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي تر څو حاصلات د بوټ خطا بسي او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبي آفت خاطر داسې مشکل پیښته چې هغه د حاصلات پر کمښت ډېر مثبت لري، او د ګرمۍ او یخ حساب په دغه کې ورته ذکر شو چې دیول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلي بلکې به وخت را رجل خپل اقلیمي بدلون دی. او د بې کیفیت دوا واړون چې د غورور ویل دا بالکل حقیقت دی، بې کیفیت دوا یو رسربلې زیاتېږي ولې بیا هم کنټرول کیږي، خو ځینې کسان په کچار راوړي او هتاه کوشش کوي چې دا څه راوړي پاره کې د دې ګټه زیاتې او کروندګر ته پایده نه کوي. چې بیا زیاتره وخت هغه دواوی چې بې کیفیت راوړل کیږي د وغو مواد په سدي او دا شادم خراب شوی اندازې کمی او زیاتې شوی، چې پاره کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسیږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري. او زیاتره وخت کروندګر ته دغه یو تربیه کوي چې تاسو کوشش وکړئ کله چې تاسو دا واښه وژن کې یا د واښه مونږ کې دواوی په دبو کې کاروي داغه خورسته دغه د بی خپل پاکي پرولې بیا ورسل مخیز دی چې وچه سي ورسته داغه خ بیا د قوت توا یا د افات یا د مرز دوا کاروي دا سمته تاسو په کومه دبه کې د وشو دوا کار کړي بیا ورسته هغه کې د قوت یا د افات دوا کار کوي هغه تاسو کله پر کښت پرې کوي نو په هغه صورت کې تاسو کښتنوم زیانمن کوي او اصلات مدر کموي او ازلا تماس نیول فکر کوم د زراعت یا محصل یا فارغ وو
د کندهار د کندهار د میوند څخه تماس نیول مهرباني بله
د میوند څخه د میوند څخه د خدمت لکې وی او د کوشش کوي چې خپل پیغام کروندګر ته پریږدي او د کروندګرو بلدیت د ټکنالوژي او د بخور سیستم سره چې هغه په نور نړۍ کاریږي یوازې ډریپ سیستم
فکر کوم استاد سره مو تماس پریسو تلیفوني تماس قاته سو بیا هم کوشش کوو چې ورسره وصل شو د ما هم تخنیکی همکار به دوه نور اوریدونکو هم موږ ته پیغامونه را لګلې دي اوري چې استاد را سره وصل شي ځواب ورته وای
السلام علیکم وپادار یم د کندهار ولایت تخت پلو لسوالی څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوی نه په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکې د چې زموږ په علاقه چې کوم می وبدیا ځهان د هغه وب تروی دي یا زین د ترخی دي نو څنګه کولای شو چې په دا ترو یا ترخو وب ش اصلات لاس تراول مثلا کم شتونه وکړو کم بوټو وکړو مثلا دغه ترو ترخو وب سره
پلمون په دهله ټول ورغه جوړ وي تر په تم خیرت وي ڈاکٹر احسان احمد مزار شریف چبلہ پلس والے نا سکل مختی ہوئے دوانی کرل والے سکل ہوتے کل نسبتا خاور ضعیف والے عمل حاصل ہم کم ہو اور دغه پسنگ کے اس پور سر دہقان پر بالکل مارکیٹ نشتا اب الرز میں اندوانی موٹر بار کے وہ اندوانا میں پر سلور افغانے ہو سکتا کڑی ہوا نو خبر دغه کنا چې مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي هغه بچان کې پخړ کوي کې پندونو کې مرزونه هم زیات شي ودي نو موږ په هیڅ دغه دای چې د دهقان لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي او هغه پسان کې د امراض کنټرول لپاره یو څه د حل لارو کتل شي او د زمکه خاور د غنی کول لپاره د کیمیاوي سره هغه هم ضرورت دی او چې تاسو ټول اورو جوړ شي مننه سلام علیکم
سلام علیکم جوړ په خیر سلام خو بانجان دی او د سینور پسلونه دی د زه خاص ولا و چی جزيات سي دوا غیر شای مارګلو هو چی جزيات د سپرانی و چی
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوی ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیول یو شکایت درلودو چې خټکو او اندوانو مرض پیدا کړیو او سکل حاصلات ډیر دي خو قیمت کم د بازار نه لري او د خپل ګران اوردین کې چې ځان من معرفي کړی نه وای بانجان مکرلی دی وچیږي کپلاندو کې دوی ته جواب وای استاد احمدی
مننه سلام تاسو ته د احسان صاحب په جواب کې بو وای ما چې یو خدا شاید د جیس کوي چې ځواني خټ کې ډیر پټیټ قیمت پر خرڅیږي چان په څلور افغانۍ دی خرڅوي دا ځای ما واورې دی او بل څه چې تاسو نه نو څنګه دې چې دا خپل زیاته وخت پر بې کیفیت دوا وو او غیر مسلکی د دوا استعمال او پر وخت استعمال څخه عبارت دي چې زیاتره وخت موږ توصیه حل کروندر باغوان یا کښتګر ته کوو چې تاسو کوشش وکړئ د تخم کرلو څخه نیولې یا تخم کرلو تر مخه بیا تر حاصل ټولولو پورې په خپله منظمه طریقه سره او کوم سلسله توګه د کښتونو د پاشي ورکړي هغه که د امراض وي که د افات وي مختلفې د پاشي کېږي تر ټولو تر مخه د تخم د لړل د مرض په دوا باندې چې هغه د مرض کنټرول کوي عزت بکنازول په نامه سره یو قسم پنجساید یا پنجس وژن کیږي چې هغه عموما تخم سره معامله کیږي.
استاد
کله چې هغه ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني.
و پر دوار ستر او دا مرزونه کنټرول باید د وخت تر مخه تر سره شي. نو بیا زیاتره وخت کچیره الته افات یا مرز زیاتوي دا مشکل نه هلی شي. دا رقم بنجن چې وچیږي د بنجن د بچدو اړوند هم زور توایم چې تاسو د افات او مرز دواوی چې کاروي لومړی تشخیص وکړي چې بنجن د چیز خو وچیږي د چنجز خو د مرز خو د دوبو د تنج او زیاتوالي د چیز خو وچیږي هغه باید تشخیص بیا ورسته دا پښی ورته واسي بیا د بنجن وچدو مشکل نه پیش.
ډیره ډیره مننه. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لېږلي او پوښتنې مطرح کړي. د ژوند رنګونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکې اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي هوسا او صحتمند اوسئ.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتا تا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی کرے ڈوڑے دی گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دی پستر استر گوڑان دشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی
مزدور چې سرګردانه